د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو ته بلنه ورکوم چې د خبرونه سره په شریک ووري. زمونږ غږ له پراګ اورېدلته د سهار شپږ بجې شوي چې د پېښور د سهار د لسو بجو سره سمون خوري. دا یو ساعته خبرونه ده چې په دویمه نیمایي کې به درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار. خو په لومړۍ نیمایي کې به له خبرونو وروسته بېلابېل رپورټونه درته ولرو. انیسا اجمل په سټوډیو کې را سره ده، تاسو سره د مهال تازه خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې، په بلوچستان کې د واورو بارانونو لوچې 45 تنه مړه شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد مهم پیل شوې او فرانس، جرمني او برتانی له ایران اټومي تړون ته د دشمن پاتې کېدو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل: په بلوچستان کې د واورو بارانونو لوجې شاوخوا 45 کسان مړه شوي دي. نن چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو درې ورځو کې د بارانونو او واورو وروستو د کورونو چتونو راغورځېدو لوجې په پشین، ژوب او چمن کې 45 کسان مړه شوي دي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د واورو لوجې لارې بندې شوي. په دې اړه نن د قدرتي آفتونو پر مهال د انتظام ادارې چارواکي عمران زرکون مشال ریډیو ته ویل چې له متاثره خلکو سره مرستې کوي.
دا لیاری چې کومې بندي وي پر کان می ترزی، کولپور، لکپاس پر ایریا اور کوژک، دا لیاری ټایم ټو ټایم بندېدلې، بیا موږ خلاصولې. پر دې اوسم مکمل مشینری ولر دا ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن او پی ڈی ایم ای ټیمان موجود دي. دا ټیم صرف کان می ترزی کې لیار لږ زیات بند دا کوژک ټاپ موږ په خپل بند کړی دي ترڅو غټي گاډي دا ټریلرز وغیرہ سلیپ نسیا.
بلخوا د بلوچستان حکومت د کویټي په ګډون په وو سلو کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. خلکو ته د ضرورت بغیر د سفر نه کولو هدایات ورکړل شوی دی. د پښتون ژغورنې تحریک مشرانو په حکومت غږ کړی چې په منځني ختیځ کې دی د شخړې برخه نه جوړیږي. د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر پرون د بنو په منډان پارک کې د جلسې پر مهال وویل حکومت دی د جنگ پر ځای ماشومانو ته تعلیمي اسانتیاوې ورکړي او د پښتنو حقونو ته دی پام وکړي. جلسې ته د غورځنګ مشر منصور پښتین بیا وویل حکومت دی پښتنو ته په خپلو معدنیاتو او وسایلو اختیارات ورکړي. د پاکستان حکومت ویلي د منځني ختیځ ته ترنګلتیا ختمولو هڅې کوي او د پښتون ژغورنې تحریک ځینې غوښتنې یې منلي هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په هغو ژمنو ټینګار کړی چې اسلام آباد به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره مثبته او فعال رول ترسره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې قریشی پرون په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحانی سره د ملاقات پر مهال واضح کړي چې پاکستان به په سیمه کې د جنگ یا شخړې برخه نه جوړیږي. قریشی به نن سعودي عرب ته هم ځي او د هېواد د بهرنیو چارو وزیر سره به هم د سیمې په حالاتو خبرې کوي. د امریکا له لوري د جنوري په درېمه د ایرانی کمانډان قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د تهران او واشنگتن تعلقات نورم خراب شوي دي. نن د خیبر پختونخوا په اتو ضلعو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد درې ورځنی مهم پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري رسنۍ او د صوبې د روغتیا چارواکو په حواله ویلي چې دا مهم په سوابه، بونیر، چارسدا، مردان، نوخار، ملکنډ، سوات او مومندو کې پیل شوی چې پکې به له شلو لکو څخه زیاتو ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي. چارواکي وایي د پولیو ټیمونو لپاره امنیتي تدابیر هم نیول شوي. په پاکستان کې د جنوري په 9مه د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شول او د رسنیو له مخې له دې پیښو سره د تیر کال راهیسې د پولیو ښکار ماشومانو شمیر یو سل څلور دیرشو ته رسیدلې. نن د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو د څېړنې وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن هم ویلي چې د ورځې تر پای به په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو پروسه بشپړه کړي. د دې کمیشن یو مشر سید قطب الدین رویدار پرون مشال ریډیو ته ویل چې له ننګرهار، کابل، کندهار، خوست، پکتیا او هلمند پرته په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پروسه مکمل شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په اړه ټاکنیزو ډلو له دوی سره څه باندې 14,000 شکایتونه ثبت کړي. د افغانستان په پکتیا کې پولیس چارواکي وایي چې له مرکزي زندان څخه شاوخوا وو قیدیان تښتېدلي دي. د پکتیا د مرکزي جیل کمانډان اجمل یوسفزي تېره شپه مشال ریډیو ته ویل چې دې لړکی پلټنې روانې دي. له دې وړاندې ویل شوي چې له دې زندان څخه تر شلو زیات قیدیان تښتېدلي، خو پولیسو دا اسې اوازې بللې. جرمنی، فرانس او برطانیې له تهران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون شرایطو ته دشمن پاتې شي. په دې تړون کې ویل شوي چې ایران به د بندیزونو کمولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. پرون په شریک بیان کې د جرمنی وزیر اعظم انګلا میرکل، د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون او د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن ویل دا ضروري ده چې ایران د تړون پر اساس خپلې کړې ژمنې په بشپړ ډول پوره کړي. ایران تېره اونۍ ویلي وو چې دوی نور خپل ځان تړون ته دشمن پاتې کېدو نه ګڼي. امریکا په 2013 کال کې له اټومي تړون څخه ووته او په ایران یې یو وار بیا سخت بندیزونه عملي کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای پرون د عراق په یو پوځي اډه د حملې له کبله غوسه شوې. مایک پومپیو پرون په ټویټر ولیکل دا غو رپورټونه له کبله په غوسه دي چې پکې ویل شوي د عراق په یو هوایی اډه بله راکټي حمله شوې. پومپیو ویلي د زخمی شوو د سر تر سره ښه کېدو دعا کوي او د عراق له حکومت غواړي چې په دې حمله کې لاس لرونکو ته سزا ورکړي. نوموړي زیاته کړه د عراق له خودمختاري څخه د هغو ډلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د پلازمینې بغداد په شمال کې دا هیواد په هوایي اډه لږ تر لږه وو توغندي لګېدلې چې پکې د عراق څلور پوځیان زخمیان شوي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې په رنویر لګېدلې چې د امریکا ځینې پوځي کارکوونکي پکې دیره وو. د دې تازه حملې سیمواري چا نه ده منلې. د خبرونو پای.
انیسا اجمل وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې به واوري. راپورونه وایي په بلوچستان کې د واورو ورخت لږ تر لږه 15 کسان وژلي، لوی لارې هم بندې کړې. موږ په رپورټ لرو. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې جلسه وکړه. داسې میرمنو هم پکې ګډون کړو چې د کورنۍ غړي ورک دي. پاکستان وایي د منځنی ختیځ د کړکېچ ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. آیا د پاکستان حکومت دا وړتیا لري؟
زموږ تعلقات ډېر بد نه دي، خو ډېر دومره ښه هم نه دي چې کنې موږ دا وویل چې خلک به موږ ته اوس غوږ ونیسي.
په چمن کې د شرې بیماری ګڼ شمېر ماشومان ځپلې دي. هلته د خیبر د تیرا خلک بیا وایي د واورې ورېدو له کبله ګڼ خلک ناجوړه شوي دي.
جختو سیمو کې دون تن ډیره سخته یخنی پریوتی دو او د هغې د وجې نه د مونږ زیات تر چې په هر کور کې دوه او درې مریضان د سینې یعنی د نمونیې شکر شوي دي.
دوه ونیس پروګرامونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار هم اورېدل شي. د بلوچستان چارواکي وایي د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له وجې په تیرو 40 ساعتونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. حکومت د خراب موسم له وجې په اوو ضلعو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ځینې لویې لارې هم تړل شوي دي چې له وجې د مسافر په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. له کوټه یو ترین رپورټ راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د باران وروسته د واورې لړۍ روانه ده چې له امله خلک د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. تیره ورځ د پښین ولسوالۍ په برشار سیمه کې د یو کور کچه خونه نړېدو له امله د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان تر خاورې د لاندې کېدو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. دغه ډول تېره شپه د ژو په کلي شابزي کلي کې په یوه بله ناوړه پېښه کې شپږ کسان وژل شوي. په هغه کې درې مېرمنې او درې ماشومان شامل وو. دا پېښه د واورې له امله د خونې د نړېدو څخه سوې ده. د دې څخه له مخه پرونه بله ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله د چمن په کلي لوکمان کې د کوژدې د خوشحالۍ پر مهال د کور د مناګې د چت لوېدو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. دغه ډول د موسم شوونکي دفتر وینا ده چې د صوبې په ځینو برخو کې به د باران او واورې لړۍ نن درېیمه ورځ هم روانه وي او تېره ورځ د واورې له امله د کوټې کراچۍ سړک پر لږ پاس بند شوی وو. د دې تر څنګ په کان مترزي کې د کوټې ژوب او په کوژک غره کې د کوټې او چمن لوی سړک بند پاته وو. وروسته د حکومت له لوري ځینې بند سړکان د خلاصېدو ادعا شوې وه. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال تېره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وویل چې د حکومت د الوزلو په نتیجه کې ځل ډېر لوی ځاني او مالی زیان نه دی اوښتی. هغه زیاته کړه چې د څه ناوړي وجې د مخنیوي لپاره فوج هم چمتو دی. پر دې مهال د مشال لیډو سره په خبرو کې په صوبه کې د ناوړي وجې د مخنیوي د ادارې پی ډی ایم ای مشر عمران زرکون وویل چې د پی ډی ایم ای له لوري د باران او واورې څخه د اغېزمنو کسانو سره نه یوازې پر وخت مرستې سوي دي، بلکې د دوی سره هر ډول کومکي خوراک او نور شیان موجود دي.
دا لارې چې کومې بندې وې پر کانډ مې ترځي کولپور لکپاس پر ایریا اور کوژک، دا لارې ټایم ټو ټایم بندېدلې، بیا موږ خلاصولې. پر دې اوسم مکمل مشینری ولر دا ډیسټریکټ اډمنستریشن او پی ډی ایم ای ټیمان موجود دي. دا ټیم صرف کانډ مې ترځي کې لار لږ زیات بند ده. کوژک ټاپ موږ په خپل بند کړی دي تاکي غټي ګاډي دا ټریلرز وغیرہ سلیپ نسیا.
بل خواته د حکومت له لوري په یو اعلامیه کې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو ولسوالیو کې د بډنۍ وزې اعلان شوی دی او خلکو ته امر شوی دی چې بلا اړتیا د یو ځای څخه دی وبل ځای ته سفر نه کوي. حکومت د زیاتې واورې او یخنۍ له امله د کوټ چمن او کوټ کراچی سړک او بیا او د کوټ پنجاب سړک پر سفر باندې عارضي بندیز هم لګولې دي. هلته د راغلو اطلاعاتو سره سم د توبه ککړی او توبه اڅکزي ترڅنګ د لوی بند لارې د تیرو دوو ورځو راهیسې بندې پاتې دي.
دا مشال ریډیو دا
پرون په بنو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو د زرګونو کسانو جلسې ته په وینا کې د دې ترڅنګ چې له پاکستانې د پښتنو د حقونو یو وار بیا غوښتنه یو وار بیا تکرار کړه، دا یې ترې هم غوښتل چې په منځني ختیځ کې د شخړې برخه دې نه جوړیږي. د پی ټی ایم مشرانو وویل پښتنو جنګونه لیدلي او تاوانونه یې تر هر چا زیات ګاللي، نو ځکه په دې خبره رسېدلې چې د پرمختګ لاره یې د قلم او د کتاب لاره ده او د بل کوم جنګ برخه نه جوړېدل غواړي. عمر وزیر دغه جلسې ته ورغله.
پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د منځني ختیځ د شخړې برخه دې نه جوړیږي. د غورزنګ مشرانو د جنوري پر 12مه بنو کې جلسې ته په وینا کې په حکومت غږ وکړ چې د هیواد خوره دې هیچا ته استعمالې دوته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې د جنوري پر 3مه بغداد کې د ایراني لوړ پوړي جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د ترنګلتیا د کمولو هڅه کوي او د جګړې برخه نه جوړیږي. په همدې موخه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم تهران ته ولاړ چې هلته له چارواکو سره د سیمې پر حالاتو وغږیږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ او جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی استازی علي وزیر له حکومت ته وغوښتل چې د جنگ په ځای د ماشومانو ته د تعلیم اسانتیاوي برابرې کړي. د غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې د غورزنګ غوښتنې تکرار کړي او وی ویل چې د پښتنو په وسایلو دې ولستا اختیار ورکړل شي. د غورزنګ یو بل مخکښ او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی استازی محسن داوړ وینا کې وویل غورزنګ ډېرې لاسته راوړنې کړي. د پښتنو قبایلو توانونو ماویزې ورکړل کیږي او دوی به د پښتنو د شوو توانونو پورا تاوان غواړي. د د په وینا نور په سیمه کې ګوډ او بیډ طالبان نه مانی. جلسے تا دور کا کسانو غڑی ہم راغلی ول دلکی مروتو نا راغلی وے میرمن مشال ریڈیو تا وویل پینز کالونو نا دخاون حص درک معلوم نشو چه نورا پویر ہم ستڑے شوے
نو مشتا ملاقات رو کئی نو مشتا سپاتا رو کئی نو مشتا وکی اخیر میری دیز وکی مریض اشنا اخیر آخا مری بیوار رس مراشی پلنی کئی مرشن یو یم راشن اخیر می میر مراشی خوشی دام رو مشتا سپاتا رو کئی ملاقات خو سر رو کئی گنا دستنگ آزا دیدا.
پاکستان دولت د پښتون ژغورنې غورزنګ په تازه جلسه کې د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې یې ویلي چې د دوی غوښتنې چې آئینی دي پوره کوي. بنو جلسه کې د یوې شمېرې تر مخه د 30,000 نه زیات خلک جمع شوي ول. پښتون ژغورنې غورزنګ د فبروري پر 2مه د غورزنګ یو مخکښ ارمان لونی د تلین په مناسبت جنوبی پښتونخوا کې د جلسې اعلان وکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر په رپورت کې مو اوریدل چې د پی ټی ایم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د کومې شخړې برخه نه جوړیږي. پاکستان په خپل هم دا ویلي چې د هیڅ ډول شخړې برخه به نه جوړیږي او د ممکنه شخړې د حل کولو لپاره یې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون تهران ته تللی و او نن به د سعودي عرب مرکز ته ځي او د غزې چارواکو سره به هم ګوري. زموږ همکار عبدالحی کاکړ پرې رپورټ لري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د شاه محمود قریشي د ایران او سعودي عرب د سفر هدف په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی کمول دي. نوموړی دا سفر د پاکستان د وزیر اعظم په حکم کوي. عمران خان دا حکم له هغه وروسته ورکړ چې په عراق کې امریکا له لوري د ایراني قومندان قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د تهران او واشنگتن تعلقات نور هم کړکیچن شو. پاکستان واضح کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه شخړې برخه نه جوړیږي. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم هم د سعودي عرب، ایران او امریکا ترمنځ د ترنګلتیا کمولو لپاره د تهران او ریاض سفرونه کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد دومره توان لري چې دغه هیوادونه خبرې ته غوږ ونیسي. د سعودي عرب لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر پرون مشال ډیټ ول چې فکر نه کوي چې اسلام آباد به څه خاص رول ولوبولای شي.
امریکې د ایران د سعودي په منځ کې د روغ جوړې کول په دې سلسله کې ځان دومره غټ ګڼل چې هغه مشته غوږ ونیسي. پاکستان ټیک ته نیوکلیر ملک ته بې شکه، خو نن سبا د چې اقتصاد برابر نه وي، نور حساب کتاب د ټیک نه وي، تش په ټوپکو په جازونو معاملې نه چلیږي. نو زموږ تعلقات ډېر بد نه دي، خو ډېر دومره ښه هم نه دي چې کنې موږ دا وویل چې خلک به موږ ته اوس غوږ ونیسي.
د پاکستان وزیر اعظم د 2019 کال جولای میاشت کې له امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لیدلی وو او وروسته عمران خان ویلی وو چې هڅه کوي د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. نوموړي تیر کال د سپتمبر میاشت کې خبریالانو ته ویلی وو چې ولسمشر ټرمپ خواهش ښودلی چې پاکستان دې د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا کمولو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې وایي چې د ترګریزې جګړې له کبله د واشنگتن او اسلام آباد تعلقات خراب شوي ول او ولسمشر ټرمپ پاکستان ته د پوځي مرستو پر ورکړه بندیز لګولی وو. هم دې طرف ته په اشاره سره د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقی پرون مشال ډیټ ول چې پاکستان له دې موقع څخه په ګټه پورته کولو سره له واشنگتن سره تعلقات شکول غواړي.
جنرال باجوا په ډېر وستړو له امریکا سره تعلقات خکړل او غواړي چې نورم خشي. که چیرته د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاتیږي نو پاکستان په دې کې خپل تاوان ویني. پاکستان خپلې ګټې ته په پام سره نه غواړي چې ترنګلتیا وي.
د قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مختلفو هیوادونو له مشرانو سره د وضعیت په اړه په ټلیفون خبرې کړې وې چې پکې د عراق او روس بهرنیو چارو وزیران هم شامل وو.
د پاکستان د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار وایي د جنوري په 14مه یعنی نن له متحده قومي مومنټ سره د مذاکراتو لپاره یو پلاوی کراچۍ ته استوي. فردوس عاشق اوان د خبره پرون پر ټویټر تر هغې وروسته ولیکله چې د متحده قومي مومنټ پاکستان یو مخکښ او د انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی له وزارت استعفا ورکړه او وایي په حکومت کې تر شاوخوا یو نیم کال تیرولو وروسته یې د سند دولس خدمت ونه کړی شو نو په دې خاطر استعفا ورکوي. ظاهر پیل اسلام آباد رپورٹ لري.
د اطلاعاتو سلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان ویلي متحده قومي مومنټ د دوی اتحادي وو او ویبا او د سیاسي ګوندونو د یو بل د سوچ سره اختلافات وی او د منصوبه بندي د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې به یو ډل ننت جنوري په 14 په کراچي کې د ایم کیو ایم د مشرتابه سره ویني. د نه هغیر استو د جنوري په 12 نوموړي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې کراچي کې د متحده قومي مومنټ پاکستان مخکخ او د انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی ویل دوی حکومت سره اتحاد کړی وو خو حکومت یې هیڅ مرسته ونه کړه نو په دې وجه دې له وزارت استعفا ورکوي. په داسې حال کې چې دې وروستیو کې پاکستان پیپلس پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون د پوز د مشر د ملازمت د مودي غزولو لپاره په پارلیمان کې د وړاندې کړل شوی بل مرسته وکړه. په پاکستان کې سیاستوال او د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي له دې وروسته په دې هیواد کې سیاسي منظرنامه بدل شوی نو د ایم کیو ایم د استعفا به د حکومت لپاره مشکلات پیدا کړي. د سیاسي چارو تجزیه کار او سیاستوال افراسیاب خټک دی اړه مشال ریډیو ته وی
دا یو فطری لحاظو کہ شان چل چا کم خاری نہ اگلا سر جو کھڑے ہو او دس خاری چے دا دیوال پڑن جی تو دینو بدل تے کہ سیاسی دم سے کم مخ زیادتی تو دے او تسو کو پاکستان کی واقعی جمہوری نظام نہیں جو شی مطلب دس انتخابات چ خلق پک رائے ور کی او دا وڑے نہ شڑے
اسلام آباد کے سیاسی چارو تجزیہ کار قریش خٹک پدی اڑ مشال ریڈیو تو ویل موجودہ حکومت پہ آواز سر دمر چوکی نہ لری نوزک پر اتحادی گندونا فشار اچوی
عمران خان مفلوط حکومت پوزیشن چلے لگتے کمزور ہے بدی صورتحال کی گڑم چدا اوڑیر اہم پیش رفت تھے کم چی دا اپوزیشن مطالبہ دا وزیر اعظم کرسے چدا بدے بان ریوکل کسکین ولیسی عمران خان دی نہ رکڑی ایم کے ویم کم تحفظات نکڑی شنو زما پخل منگل چی کم بلوچستان عوامی پارٹی مشر دے دا ہاوی ہم دا سی قسم تحفظات شتو باغی کی لارنو بیا دا وفاقی حکومت پاتے کی دل چیزی دا پا دیر گران شی
دی رستیو کی دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بٹو زرداری دا کراچی پا لانڈی او کورنگی سیمو کی دا پر مختیائی منصوبو دا پرانیستی پا موقع ویلی وو متحدہ کمی مومنٹ دے دا پاکستان تحریک انصاف سر اتحاد ختم کری او دا دوی سر دی ملگری شی دی بورتا پسین صوبہ کی وزارتو نو ورکڑی پا کم چی دا خالد مقبول صدیقی وینا وچی دا نوموڑی استفادہ دغه وړاندیز برخه نه ده
د پاکستان دو پخانیو سینیټرانو د هیواد په سیاسي ګوندونو کې د داخلي جمهوریت لپاره د نوي جمهوریت تړون کولو غاک کړي د عوامي نېشنل ګوند یو پخواني مشر افراسیاب خټک او د پیپلز پارټي مرکزی جنرال سیکرټري فرحت الله بابر د غاک پرون په لاهور کې د مباحثې پر مهال وکړ مباحثه د جمهوریت د ودې لپاره د فعال تھنک ټینک پل ډاټ لخوا جوړه شوې چې پرونې وروسته ورځ بیا هم عبدالحقیق کاکړ
په سیاسي ګوندونو کې داخلي جمهوریت تر سرلیک لاندې مباحثه پرون د لاهور په الحمرا حال کې وسوه چې پکې د افراسیاب خټک او فرحت الله بابر علاوه د تحریک انصاف پخوانی سینیر مرستیال مشر حامد خان هم ګډون وکړ افراسیاب خټک ته عوامي نېشنل ګوند په 2013 کال کې نوټس ورکړی چې پکې پر هغه د ګوند د نظم و ضبط سرغړونې تور لګول شوی وو خو هغه دا تور رد کړی وو حامد خان بیا د تحریک انصاف په بنسټ ایښودونکي کې دی خو د خپل ګوند پر داخلي سیاست د تنقید له کبله د تیر کال دسمبر میاشت کې د هغه غړیتوب وځندول شو په سیاسي ګوندونو کې داخلي جمهوریت پر موضوع د خبرو کول پر وخت درې واړو سیاستوالانو د پاکستان په سیاسي ګوندونو نیوکه وکړه د پیپلز پارټي مرکزی جنرال سیکرټري فرحت الله بابر او افراسیاب خټک وړاندیز وکړ چې باید په ګوندونو کې د داخلي جمهوریت لپاره چارټر اف ډیموکراسي یعنی یو جمهوری تړون وسی فرحت الله بابر ادعا وکړه چې په دې نږدې وروستیو کې د پاکستاني پارلمان لخوا د دې هواد فوجي مشرانو د تقاوت یا ریټایر کېدو موده غزوډ پاړه منزور شوی پوځي قانون ملاتړ سیاسي ګوندونو په جمهوري توګه نو کړی هغه زیاته کړه چې د پوځي قانون یا آرمی اکټ منځوره دورسته باید په سیاسي ګوندونو کې د داخلي جمهوریت بحث پیل شي فرحت الله بابر وویل چې د پاکستان په تاریخ کې زیاتره وخت واکداران یا د فوج یا د ګوندونو مشران پاتې شوی دي
د سید یوسف رضا گیلانی او راجا پرویز اشرف نه علاوه د پاکستان واکداران یا خود پوز مشران او یا د سیاسي ګوندونو مشران پاتې شوی دي
فرحت الله بابر البته ومنلای چې د پیپلز پارټي د جنرال سیکرټري په هیز ویلای سي چې په ګوند کې انتخابات یا فیصله په جمهوریت طریقه نه کیږي افراسیاب خټک په خپل سرګندونو کې وویل چې وخت را رسیدلی چې سیاسي ګوندونه له خاندانی وراثت آزاد کړل شي د تحریک انصاف په خواني سینیر مرستیال مشر او د هیواد وتلی وکیل حامد خان په خپل سره ادا وکړه چې د سیاسي ګوندونو داخلي انتخابات شفاف نه وي چې لکبله د پوینا ګوندونه تقسیم شوی دي هغه زیاته کړه چې د پاکستان په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر یونینونو د بندیز لوجي په دې هیواد کې جمهوریت او جمهوری کلچر له خند سره مخامخ شوی دي په پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د فعال تھنک ټینک پل ډاټ په دوه ورځنیو ناستو کې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی د هند واکلاندی کشمیر د پاکستانی رسنیو د ازادۍ په دې هیواد کې د تعلیم ترڅنګ پر یو شمېر نور موضوعاتو کارپوهانو او سیاستوالانو رڼا واچوله
د چمن په ټاکی کلی کې د شر ناروغي له وجې ګڼ ماشومان غیزمن شوي دي چې تر اوسه درې وژلې هم دي د سیمې خلک وایي د بارانونو خراب موسم له وجې خلک د خپلو ماشومانو روغتونونو ته په رسولو کې له ستونزو سره مخ دي بل پلوه روغتیایي چارواکي وایي ټاکی کلی ته روغتیایي ډلې استولې دي نور حال له کوټې ایوب ترین راکړ
د افغانستان پولی ته چیرمه د چمن په کلی ټاکی کې د شیری ناروغي او وبا پیل شوی ده چې له امله درې ماشومان مړه شوي او ډیری نور وسم ناروغه دي. د کلی د ځایي خلکو په وینا چې د یخنۍ له امله ډیری ناروغه ماشومان په کورو کې دننه پاتې دي. تر هغو پورې د روغتیا مرستې نه دي رسېدلي. د کلی یو مشر محمد اصغر و مشالی ډو ته وویل چې دوی د روغتیا د ځایي چارواکو سره تماس نیولی دي. بلخوا ته د درو ماشومانو د مړینې وروسته د روغتیا کارکوونکي و اغېزمن کلي ته رسېدلي دي. په دې ترڅ کې د کلي عبدالله ولسوالۍ د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر رفیق منګل و مشال ریډیو ته وویل چې په کلي ټاکي او شاوخوا کلو کې ډېری کسان و خپلو ماشومانو ته د پولیو په ګډون د نور ناروغیانو څخه د خوندي کېدو ویکسین نه دی ورکړي چې له امله زیاتره ماشومان کمزوره او د شیری په ډول د ناروغۍ قوت هم نه لري. د کلی عبدالله ولسوالۍ د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر رفیق منګل وایي چې په چمن کې د پولیو په ګډون د نور ناروغیانو څخه د انکاري مندو او پلورو شمېره زیاته ده. همدا وجه ده چې په ماشومانو کې د شیری ناروغي لګېدلې ده. خدای وکیل ټاکۍ ته ټیمان لېږدولی دي او هڅه به وکړي چې ټولو ماشومانو ته د شیری څخه د خوندي کېدو ویکسین ورکړي. بل لور ته د روغتیا کارپوهان وایي چې د مندو پلورو ذمېداري جوړیږي چې هغه و خپلو ماشومانو ته د ټولو ناروغانو څخه د خوندي کېدو څاڅکي ورکړي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ راته وویل دلته خبره یادونې ور ده چې په تیر کال کې په بلوچستان ایالت کې د پولیو د وایرس څخه یوولس ماشومان معذوران شوي وو. په هغو کې د درو تعلق د کلی عبدالله ولسوالۍ سره دی.
هلته د خیبر د لرې پرتو غرایزو سیمو او لاندې د میداني سیمو خلک وایي د واورو او بارانونو سره هلته هوا ډېره یخه شوې او ګڼ شمېر ماشومان د نمونیا بیمارۍ اغېزمن کړي دي. هغوی وایي اړ دي چې خپل ماشومان د پېښور لویو هسپتالونو ته ورسوي ځکه چې د هغوی په سیمه کې مناسبه صحي سهولتونه نشته. خو د خیبر یو صحي چارواکي مشال اډیو ته ویل کورنیو ته پکار دي چې په دې کنګل موسم کې ماشومانو ته ګرمې جامې ورواغوندي. نور حال د فرهاد شینواری.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي د لنډی کوتل باډې او جمرود روختونونو ته د ورځې څه د پاسه یو نیم سل داسې ماشومان وروړل کیږي چې نمونیا ورته لګېدلی وي. د خیبر د تیرا درې یو تن کاری نورنګه پردی هلته د اوسنی صورتحال په اړه مشال ریډیو ته وایي
اور یې زی دی واور شوی دو او دی یخنی په وجه باندې دومره زیات حالت خراب دی. په هر کور کې درې و څلور
مشمون پروته دی.
نو موږ د دغه لوکینه کور می جان سیل مریضون وری واغه باکه زیاته مسله دار شي چې روتوي چې د پی خبر لیسو چې موږ د لوکې کې چې کم اسپاتول دی او کم ډاکټر هوندي میرا بنی دا وشي چې په دا باندې یو اکشن وخصل شي.
د باډي یو تن شفیق پر دی وای پلان دی میدانی سیمو کې هم یخنی زیاته شوی او ماشومان د سینې په ناروغي اخته شوی.
جختو سیمو کې دون تن ډیره سخت یخنی پر وتی دو او د هغه د واجنات د موږ زیات تر چې په هر کور کې دوا او درې مریضون د سینې یعنی د نمونې شکر شوی دی. خو دغه نمونې د کنټرول کې دوه پورې لا په دا مقامی نو خلک ډیر په سختي سره او په تکلیف سره خپل ماشومان لون د پیښور هسپتالونو لپاره ترانسفر کوي.
د خیبر د صحت ضلعي افسر ډاکټر محمد شفیق د نمونېانه متاثر شو ماشومان لپاره احتیاطي تدابیر صدا سے بیان کړل.
والدین ته پکار دي چې خپل ماشومان او ته بچو ته ګرمه کپڑے چاہیے چې بار روزی چې دی چې کنده ګرمي په سر باندې ګرمه ټوپی وي پیټر یا چولی مفلری وي نو په دې یخنه کې د سینې بیماری کامن وي. بل پکار دي دي ته چې دی ته د بازار شینې د دکانونو شینې دا خوراکونه نه ورکي او د کور خوراک تي ورکي. دنه علاوه کوم ماشومان ویکسینیشن نه کړي د ټیکې نه والي پکار دي د ټیکو لا بوزي زکه چې په دې سیزن کې د شریم چې کنده خطر زیات دي.
د خیبر مرستیال کمشنر محمد عمران وای مونږ د خیبر د بجلی ګریډ سټیشن عملی ته امر کړی چې د روختونونو په شمول دی ټولو مهمو ولسی ادارو ته زر تر زره د بجلی ورکول بندوبست وکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا شینواری د همدې رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو ځکه چې پیښور کې د سهار 10:00 شوې دي. انیس اجمل سټوډیو ته را رسیدلې تاسو سره لنډ خبرونه دروي.
په بلوچستان کې د واور او باران له وجې شاوخوا 45 کسان مړه شوي دي. چارواکو مشال ریډیو ته نن ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د بارانونو او واورو وروستو د کورونو چتونو راغورځېدو له وجې په پشین، شوب او چمن کې 45 کسان مړه شوي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان دي. هلته د بلوچستان حکومت د کویټې په ګډون په وزلو کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. د پښتون ژغورنې تحریک مشرانو په حکومت غږ کړی چې په منځني ختیځ کې د شخړې برخه نه جوړیږي. د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر پرون د بنو په منډان پارک کې د جلسې پر مهال وویل حکومت دې د جنگ پر ځای ماشومانو ته تعلیمي اسانتیاوې ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په غوښمنو ټینګار کړی چې اسلام آباد به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره مثبت او فعال رول ترسره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې قریشی پرون په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحانی سره د ملاقات پر مهال واضح کړی چې پاکستان به په سیمه کې د جنگ یا شخړې برخه نه جوړیږي. نن د خیبر پختونخوا په اتو ضلعو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم پیل شوی دی. د روغتیا چارواکو ویلي چې دا مهم په سوابه، بونیر، چارسده، مردان، نوخار، ملکنډ، سوات او مومندو کې پیل شوی. د افغانستان په پکتیا کې پولیس چارواکي وایي چې له مرکزي زندان څخه شاوخوا وو قیدیان تښتیدلي دي. د پکتیا د مرکزي جیل کمانډان اجمل یوسفزي تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکې پلټنې روانې دي. جرمنی، فرانس او برطانی له تهران غوښتي چې د 2015 کال ایټمی تړون شرایطو ته ژمن پاتې شي. په دې تړون کې ویل شوی چې ایران به د بندیزونو کمولو په بدل کې خپل ایټمی پروګرام محدودوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پرون د عراق په یو پوځي اډه د حملې له کبله غوسه شوی دی.
انیس اجمل وا چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې دوه منیمای کې رپورټونه نه لرو خو دوه ونیس پروګرامونه درته لرو چې یو روښانه مستقبل لومیږي قربې منور شاه دی او ورپسې به تاسو ته مجید بابر ستونزې او سرکار خبرونه وړاندې کړي. دواړه خبرونه یو په بل پسې اورېدئ. شه
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په عامه توګه دا سی فکر کیږي چې په شخصي تعلیمي ادارو کې د زده کړو معیار د سرکاري تعلیمي ادارو په نسبت لوړ وي او د دې یو وجه دا هم کېدی شي چې په امتحاناتو کې اکثر د شخصي تعلیمي ادارو زده کوونکي اول نمبر اخلي. په شخصي تعلیمي ادارو کې انتظامی چارې په وړه پیمانه ترسره کیږي نو پکې وړو وړو مسلو ته هم توجه ورکول کیږي چې لوجي د دوی نتیجې خیر راځي. خود دې مطلب دا نه دی چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د زده کړو معیار په حقیقت کې ښکته دی. د دې ادارو ځوانانو هم وخت په وخت ثابته کړي چې دوی هم اعلی نمبر ترلاسه کولای شي. د سوات جانزیب کالج زده کوونکی اعزاز رشید سکال د 12 په امتحان کې په ټول بورډ کې اول پوزیشن ترلاسه کړي. دی وایي چې څوک مهنت کوي د هغوی لپاره سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې فرق نه لري. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بریا په اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
وسنګ کې اول مونږ تر بورډ نه کار لګي وي تاسو پوزیشن نه نو لکه پوزیشن هوا دې نه خو به صاحب مونږ کې لړو نو آی ګم څه ته ولګي چې تاسو پوزیشن دي نو مونږ ډیر خوشاله او دا ور الله نعمت دي.
اعزاز رشید وای خواری ډیره کړې وا خو دا تم نه وا چې اول پوزیشن به واخلي.
دا خو لګلاندی زمان نمبر چې کومه رالی په فرست ایئر کې 508 نو هغه کې خو زمان یو جنې مخ کې وا نو ما یې کې لګا زه خو کراشم په بورډ کې نو یو دیم یو درېم نمبر وای په یک خو زم سره امید نو دغه د پروفیسورانو زمونږ استادانو ډیر دی تر ولې ځکه او چې مونږ ډیر خو پړای کړل او لګا ډیر بیا ته مو ته خو خوش راغلې مخ کی طرف ته زګ زمري فرست ایئر نمبر دې چیرې لې نو اول ک ډیر بیا خوشاله شم زمون جنز کالج یو سټوډنټ مخ کی طرف ته روان دي او زمون کالج نوم پیرو انا شو دې سره وڅ زم ما بوت پوزیشن شنو هغه سره کالج پرنسپل چې زم ما ټیچران او ټول ډیر خوشاله
نو موري اول چې د امتحان د تیاری لپاره یې هر ورځ تر 15 غنټو مطالعه کړی و.
کالج نه علاوه بس هاستل کې پاتې کیدو او ټیوشن یې ورسره وی چې لکه پری ټایم به دومره نه وم ډوډۍ او مانځه کاروم نو ګینټو په حساب تقریبا پندرہ تقریبا ډېر د سپارټیانو او د ګیمونو دې شوق مې نه کوو بس خپل کتاب سره کار او لکه سبق ته نیول نو بس لکه مخکې اپوزیشن برقرار ساتل لپاره شي نمبر یې خرابونه شي
دا چې په مستقبل کې څه جوړېدل غواړي او نور ځوانانو ته څه پیغام لري اعزاز رشید په دې حق لوي
نو مخې ان شاء الله اراده مې ده چې ډاکټر جوړ شم د یو ایس د عوام خدمت وکم او ان شاء الله په 25 تاریخ مې ټیسټ ته وځم تیار روان دي تاسو هم دواګانې کوئ او بس دواګانې کیږي څه دا پیغام ورکو شي څوک چې محنت کوي لگا محنت ښه کوي چې محنت او باغت محنت فائدہ ملويږي او لگا هر کس لگا کار رجی آغا محنت ہوگی اخبر تیم پار اب نکی
د ازاد رشید پلار جان رشید په سکول کې استاد دی وای د زوی په بریا ډیر خوشاله شوی دی
زه چې رااله جوړ خوشاله جو اکات خبر راغله پښتو خبر په جامو کې نه زیدو کنه دا نه غوته دا ناڅاپه خبرو جان کالج نه رنګ شو چې بیا یو طرف ته خپل ځان ته ګور بل طرف ته الله تعالی ورکړه وتا ته ګور بیا لگا برداشت نه وایي اکثر بیا کالج سوچ کې لرنګ کوم ته دا علم نو چې څم نمبر به وي سبال بیا موږ په پرسکان پر سودا او شناری په اوله سچ بیا په پښتون بیا خو بیا ډیر خوشاله سو دغه سونې په سوهاګه و بیا کنه جی
جان رشید وای سلور زامن او درې لونه لري او په ټولو تعلیم کوي نو موري وویل چې په بچو د کور کارونه نه کوي او په تعلیم کې مخ کې تللو ته حسوي
خپل دغه نشته کور کې څه مخفل د څه غونوي چې دی بهر دغه شان سبقونه خو د الفورې سکول نه میټرک کړ بیا جان کالج کې اډمیشن دغه شوی خپل ما دونه خپل ماشومان ته خپل سبق نشم دخوا ها پښکول شو جی کور کې صرف اوسه کتاب دی کتاب دی بس دغه واسطه چې کتاب نه پورته کول اتا کې چې مونږ د مېلمه په اړه سره مېلمه د پارم دوه بو د چې د پارم پورته کول نکو
بلخوا د سواد په جانزیب کالج کې د اعزاز رشید له استاد نثار محمد خان سره مهم خبرې وکړې دی وای
مونږ لاست ایئر سیشن سٹارټ کو او زمونږ سره چون کې د بلډینګ لګه مسله وا خو بیا هم د الله مهرباني وه هغه ایډجسټمنټ مونږ وکړو او هغو دپاره هغه کیپس چې پیدا شوه هغه هم هغه ترتیب له مونږ جوړ کړو او بیا د څومره چې سټاف وو د هغې دپاره مونږ ډېره منډه تړډه وکړه 59 تقریبا زمونږ سره پرزنټ سټاف او پرمننټ سټاف وو د خپل کالج او 11 کسان مونږ ډېره پاره کړي وو او پای کې زمونږ سره 9 کسان پاتې شو دغې لاړو مطلب دا چې د پرمننټ سټاف نه علاوه 9 هایر سټاف هم سره او پدې کې د لیست ټون سره دی مونږ ډیر زیاته خواري کړې ده پدې کې د ټو سټاپ هغه افورت شامل دي او د مور پلار هغه ته جو دا وو پیرنټ سره مونږ پدې کې راوته کړې دا دې کې دا وو چې ته ریګولریټي ده او هغه ډیسپلن ده دا ټول هر څه پدې کې انوال دي
نو موري اویل سرکاري کالجونه له شخصي کالجونو ډیر وسایل لري خو پدې کې ډیسپلن یا نظم ته ډیره توجه پکار ده
زه سحر وخت راځم چې په 8 بجې کالج کولای کې ځینې مګن تمخ کې بغیر کې ولاړم د دې فارم د دې ډیسپلن د دې کارډ د دې ټول هر څه مونږ چې کو او بیا چې په کم کلاس کې کم دی کې پروفیسر موجود نه ناغو چې یی سار شي په لارې باندې رښتو دي نه مونږ هغه ته کال کو او مونږ ډیر زیات په دې باندې خوشاله یو زمونږ د اسون کامیاب شي ځکه زمونږ ډیر اسټوډنټ شي هغه نن سبا ډاکټران دي انجینران دي خخه پوسټر ما دې مونږ سره ملایږي مونږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو چې قوم بچی دي په دې کې ډیر غریبان خلک هم دي چې هغه ماشاالله خمر سره ستړي او نن هغه ډیر په خولې پوسټونو باندې دي نو په دې کې د زړه خوشحالي چې دا هغه اطمینان مونږ ته ډیر زیات په دې باندې
نثار محمد خان د زده کوونکو میندو پلرونو ته دا پیغام لري
زمونږ دا پیغام دی چې زمونږ سره دا ماشوم سهار د 8 بجو نه وانه سهار د 8 بجو نه 10 بجو پر زمونږ سره دلته زمونږ سره تقریبا د 15 غنټې لري خو مور پلار ته زمونږ دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو څنګه چې کله تاسو کور ته واپس درځي دا تاسو خو یې چې تاسو نن څونه کار کړی دی تاسو مونږ ته ریسټر وکړئ تاسو مونږ ته کلاس ورکړئ تاسو ټیسټ کې څون نمبر یې اخیستي تاسو اسائنمنت لري چې دا مختلف دغه مونږه حواله کوو نو د مور پلار دا ډیوټي ده چې کوم څه په دې باندې نظر ساتي دا نه چې کتابونه راشي کالج نه او دې کتابونه ورته او سبا لږ خپل کتابونه راوړي نو په دې کې د مور پلار هغه توجه ډیره زیاته شامل ده چې هغه او بلکې مونږ چې د بازي پیرنټ سره رابطه وکړو چې دا لکه ایر ریګولر دی یا فکر دی تاسو مهرباني وکړئ نو مونږ دې مور پلار هم دا پیغام دی کله مونږ تاسو سره رابطه کوو مهرباني وکړئ تاسو فورن زمونږ کیمپس راځي د ماشوم تپوس کوي ځکه ډیر په کلو کلو باندې خپل بچو تپوس نه کوي
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینه پاس
روخانه مستقبل خپرونه کې داونه اورې چې کوم ځوانان مهنت او خواري کوي دا غي لپاره سرکاري تعلیمي ادارې ته ټولو خي دي. خو استادان یې وایي چې د یو زده کوونکي په بریا کې د استادانو ترڅنګ د مور پلار رول هم ډیر مهم دی. په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
سکال د یو لسم دولسم په نتیجو کې د سواد جانزیب کالج زده کوونکی اعزاز رشید اول پوزیشن ترلاسه کړی. نوموړی خپله کامیابي د مور پلار دعا او د استادانو مهنت بولی. د دې کالج یو استاد نوید اقبال خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
په دې کې خو دې زمونږ پرنسپل صاحب د طرف نه مطلب سټریکټ هدایت دي چې لکه کوم سیاسي سرگرمۍ چې دی نو هغه بچ دی نو هغه به موږ دلته ډسکریج کوو او داسې مطلب د هغې کوشش به کوو چې هغه موږ دلته پرېږدو ځکه چې دا کوم ماشومان چې دي یا سټوډنټان چې دي نو د هغې په تعلیمي کیریئر باندې چې دی نو هغه ډېر زیات اثر پرې باسي. ټیک ده چې د دې پازیټیو اثر هم وي خو چونکې موږ دلتا مطلب دا سټوډنټس هغه رنګ نه چې ور نه دي نو هغې د وجې نه زموږ دا کوشش وي د پرنسپل یا بیا د هغې نه علاوه زموږ کوم چیف پراکټر وي د کالج چې هغه په باقاعده طور باندې چې دی ریګولرلي چې دی هغه ویزټس کوي هغه نظر ساتي.
نوموړی وایي چې په کالج کې یې د سیاسي مشرتابه لخوا مداخلت هم د نشت برابر دی چې له وجې یې د استادانو کارکردګي ډېره ښه ده. نوید اقبال خان زیاتوي چې په جانزیب کالج کې زده کوونکو ته د غیر نصابي هلو ځلو لپاره هم موقع برابرول کیږي. دا راز د دې کالج پرنسپل ممتاز علي شاوای اعلی معیار لپاره یې ټولې ضابطې په پام کې نیولې دي.
په دې تیر شوي سو درې څلورو کالو کې او دا وخت چې وسته روان دی مونږ په دې کې په ایډمیشن کې داسې زور واچو او په کالج کې داسې مداخلتونه هغه غیر ضروري مداخلتونه د ختمولو لپاره مونږ کوشش وکړو. په میرټ باندې ایډمیشن وکړل او د علاقانو ته د ښه تعلیم ورکول لپاره په یو نوې لار باندې مونږ روان شو کوم چې جدید لار ده او دا هغه هغه میوه چې ده نو خو په ورځو کې نه کېږي خو مونږ اخر دا هغه میوه میلاو شو او څه کال مونږ چې تاسو یو پوزیشن کنه زمونږ پنځه پوزیشن دي او ټاپ تھری پوزیشن چې کوم دي اعظم په کالج کې دي چې پای کې یو پوزیشن د کمپیوټر ساينس دی یو د انجینرینګ دی او د میډیکل د پوزیشن چې کنه 1021 نمبر دا زمونږ یو سټوډنټ هغه ستري چې تاسو ټارګټ یې چولې دي زموږ په خیال چې دې تر سره کول ډېر ګران کار دی.
دا چې د کالج د کارکردګۍ ښه کول لپاره یې څه ځانګړي اقدامات کړی دي ممتاز علي شاه وویل
هغوی دپاره دا وایي چې زموږ سره چې کوم پروفیسرانو هغه خو ډېر کمپیټنټ مخکې هم وو او اوس هم دي کنه چې خو چې کړو ته انوایرمنټ صحیح پرووایډ شو او مداخلتونه ختم شو نو هغه چې په کله سټوډنټس ته مخاطب کېدل نو په ځای دی چې په کلاس کې لږ کسان نه شنو ټول بناسو یا موږ په ایگزامینیشن سیستم کې دن نه زموږ کنټرولر ایگزامینیشن خپل مې په کالج کې موږ ایگزامینیشن زموږ شروع کړل چې ته پری بورډ وي یا د سی ټیسټ وي او دا غي موږ کمیونیکیشن باقي د پیرنټس هم شروع کړل د سټوډنټس او د پیرنټس مخکې رابطه شروع شوه مخکې دا و چې د سټوډنټ په کالج ته راغلل بس اسی بده شو ګرځیدل په دې باندې موږ ډیر زیات ادا دی یو کس خبر نه دا یو ټیم ورک ته بده کې زموږ سره د کالج سټاف چې دی هغه ټول وګه په وګه باندې روانو او د دې د موږ کوم اچیومنټس کړي دي بده کې سټاف ادم د کالج دا ټول هر څه چې دي کنه کلریکل سټاف ته کوم کاران دي دا ټول ته د کریډټ سي.
دا چې د کالج د کارکردګۍ ښه کول لپاره یې څه ځانګړي اقدامات کړي دي ممتاز علي شاه وویل
هغوی دپاره دا وایي چې زموږ سره چې کوم پروفیسرانو هغه خو ډېر کمپیټنټ مخکې هم وو او اوس هم دي کنه چې خو چې کړو ته انوایرمنټ صحیح پرووایډ شو او مداخلتونه ختم شو نو هغه چې په کله سټوډنټس ته مخاطب کېدل نو په ځای دی چې په کلاس کې لږ کسان نه شنو ټول بناسو یا موږ په ایگزامینیشن سیستم کې دن نه زموږ کنټرولر ایگزامینیشن خپل مې په کالج کې موږ ایگزامینیشن زموږ شروع کړل چې هغه ته پری بورډ وي یا د سی ټیسټ وي او دا غي موږ کمیونیکیشن باقي د پیرنټس هم شروع کړل د سټوډنټس او د پیرنټس مخکې رابطه شروع شوه مخکې دا و چې د سټوډنټ په کالج ته راغلل بس اسی بده شو ګرځیدل په دې باندې موږ ډېر زیات ادا دی یو کس خبر نه دا یو ټیم ورک ته بده کې زموږ سره د کالج سټاف چې دی هغه ټول وګه په وګه باندې روانو او د دې د موږ کوم اچیومنټس کړي دي بده کې سټاف ادم د کالج دا ټول هر څه چې دي کنه کلریکل سټاف ته کوم کاران دي دا ټول ته د کریډټ سي.
تاسو د جانزیب کالج اسوات د پرنسپل ممتاز علي شاه خبري واورېده. د دې کالج زده کوونکي اعزاز رشید اسه کال د یو لسم دولسم په نتیجو کې بورډ اټاپ کړي او دوو نورو زده کوونکو هم اعلی پوزیشنونه ترلاسه کړي دي او هم په دې ځای د دې ونې روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو نو په دې شمیرو ټلیفون وکي او خپل پیغامونه ریکارډ کړي. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکي. خاط او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان د میرام شاه بازار هغه تاجران او دکانداران چې د وسلوالو پر ضد د ضربیاضب پوځي عملیات پر مهال یې دکانونه ویجاړ شوي ول، د خپلو تاوانونو د معاوضې لپاره د سو ونیونه په احتجاج دي. د دوی په خبره حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي، دا چې حکومت دوی سره ژمنه کړې وه چې ورته به د یوې مرلې په سر 45,00,000 روپۍ ورکوي، اوس ولې دغه معاوضې د ځن ښکار شوي دي؟ همدغه د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
کام موضع خلاف احتجاج دائی نن یو تلسم او ریز دود خولو کل انتظامیه پا دابن ده زون غلائی کڑای دائی
ایگزیکٹو کمیٹی سر حکیم لاوس کاول شوائی دائی 45,00,000 روپے فی مرلا او 3500 روپے مربع فٹ دا بلڈنگ لاس داغا پیسے دا وزیرستان و خالتا زر تر زر ورا سوی
ان شاء الله چې هغه ورته لري لري بابا صاحب چې زموږ د وزیرستان د خلکو دا مسله به خامخا حل کیږي او موږ به خامخا د خلکو کوشش وکړو.
د شمالي وزیرستان د میرام شاه بازار د دکاندارانو په احتجاج او پوښتنو مبني زموږ همکار عمر وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو په امر تر ګرځوم.
د میرام شاه ډنګ کړل شوی بازار جایداد مالکان وای چې د ډنګ بازار معاوضو لپاره احتجاج دوام لري. دوی هر ورځ میرام شاه بازار کې د ډول پسپه تر غونډیږي. وای دولت چې د بازار جایداد لپاره 15,00,000 په مرلا منظورې کړې دا خستو یې انکار کړی. دا دوی په وینا خپل انتظامیه دا دوی هغه جایداد چې په سړکونو یا پارکونو کې راغلي او ترې محرومه شوی معاوضه 15,00,000 لیکل شوی او ورسره منل شوی کمې نه غواړي. د میرام شاه بازار اگزیکټیو کمیټۍ جنرال سیکرټر سخی رحمان وای مسلسل یې احتجاج روان دی او انتظامیه چارواکي خاموش دي. خو د 15 جنوري پس که ورته ځواب ورنکړل شو نو خپل راتلون کې لای عمل جوړوي.
د کام موضع خلاف احتجاج دای نن یو تلسم او ورځ د خلکو کل انتظامیه په دابند دی زون غلای کړای دی میش غ ټیم ور کړای دی ځکه چې میش بیا چې 15 میش په ډیر مشکلات سره تیر کړل کېدای شي حکومت هیڅ خود څنګه څه سمج بوج ور غلای وي. د ایگزیکټیو کمیټي خود څه هوایي کمیټي نه دوه د عدالت په احکامات باندې دغه حکومت فوج ادارې دغه جوړه کړی کمیټي دغه دغه شای سبمیټ کړای دی ټول حکومت په نوستا 45,00,000 مرلا پانا بعد شاید دستخط شد سمری لوڑلا صوبایی حکومت تا اخ جین آغا منزیر شما پا بجت شد پای سیر و تلی دی خوچه کلا دل ریلیس که دل 45,00,000 پا جیبنده 15,00,000 کڑی دی دا اس کومت منظایر چک شوائی دای دا پای وسو رات غن نمانی.
انوار علی وای چه دولت ور سرکم جمن کڑی آغا دی پورا کڑی کنی پا احتجاج با ناست وسی.
ایگزیکٹیو کمیٹی سر حکیم لاوس کاول شوائی دے اگریمنٹ شوائی دے 45,00,000 روپے فی مرلا او 3500 روپے مربع فٹ دا بلڈنگ لاس داغا پیسے دا وزیرستان و خالتا زر تر زر ورسوی دای مکمل دے وزیرستان خلق و دیوالی نتا ای سر کڑای دے او دا برداشکی جی پی و سرات بندے نا میج اخپل اتمنزای کم دے 15 تاریخ پیرے ٹیمیر کڑای دے که دے 15 تاریخ پیرے صوبائی حکومت و دولت انتظامیہ پا دا مطالبے بندے غور ون نو میجا انشاءاللہ مکمل وزیرستان رو دینا بندوی ایم این ایم پی ایو وی او داو میج دا احتجاج برپور جاری سود.
پا دیاره دا شمالی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر عبدالناصر خان زائی خبریالانو سر خپلو خبرو کی ویلی چه دا میرام شاہ بازار تاجرانو لپارا او عربش پا گویا کروڑا معاوضا ورکولو بانده اتفاق شوی چه دا کابینه نای زر منظوری که دون که ده دا بازار جایداد مالکانو لپارا دا یوې مرلې قیمت 15,00,000 معاوضه راغلې چې ډیری مالکانو ته ورکړل شوې او که دغه معاوضه کې د صوبایي حکومت لخوا اضافه کیږي نو متاثره خلکو ته به ورکړل کیږي. نوموړي وویل دوی صوبایي حکومت د میرامشاه بازار جایداد مالکانو لګیلو او احتجاج نه خبر کړي. میرامشاه او میرعلي بازارونه عملیاتو کې په مکمله توګه ډنګ کړل شوي ول چې اوس د بازار تاجرانو یعنی چې سامانونه یې خاورې شوي. د میرامشاه تاجرانو لپاره اووه ارب شپږ اویا کروڑه، د میرعلي لپاره دوه ارب دوه نوي کروڑه معاوضه ورکول کیږي. خو د میرامشاه بازار جایداد هغه ملکان چې له خپلو جایدادونو محرومه شوي، د دوی په وینا پنځه څلوېښت لکه روپۍ دولت د دوی و مرله حساب کړی او اوس چې پنځلس لکه ورته په مرله ورکړل کیږي دغه کله هم نه غواړي.
د حکومت لخوا د میرامشاه بازار د دوکاندارانو د معاوضو نه ورکولو د ستونزمې د شمالي وزیرستان نه په صوبایي اسمبلی کې غړي میر کلام مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې شمالي وزیرستان کې د میرامشاه چې کوم کاروباریان او تاجران دي هغوی کم از کم دا څلېرویشتمه ورځ ده چې د هغوی د احتجاج لړۍ دوام لري. دوی سره حکومت ژمنه کړې وه چې پنځه څلوېښت لکه روپۍ به د یوې مرلې په سر ورکوو، خو اوس ورته پنځه لس لکه روپیه ورکې دوی احتجاج نه ختمي. نو په دې اړه باندې ستاسو حکومت سره کوم رابطه شوې ده؟
بالکل بابر صاحب، کته وګوره زمونږ د وزیرستان چې کوم مارکیټونه وران شول یا کوم بازارونه وران شول یا د پټرول پمپ کوم تاوانونه وشول یا د خلکو د دکاندارانو کوم تاوانونه وشول، زمونږ کورونه وران شول، زمونږ جماعتونه وران شول، زمونږ ګوجرې وران شوې. زمونږ د خلکو سره دا وعده وکړه دوی چې په میرامشاه چې کوم بازار وران شوی و د هغې به چې دوکان وران دی د هغې به پنځلس لکه روپۍ ورکوي، او د چې کومه په پارک او فروز کې ځمکه راغلې ده د هغې به پنځه څلوېښت لکه روپۍ د یو مرلې ورکوي. نو دا د حکومت ډېر بالا په دې کې انویسټیګیشن وشول او څو څو ځله یې دا ډیټ نیټې هم په دوی باندې تیاری نه وکړې، بیا د سر نه پرې کوه. بیا خو پنځه کاله وشول د دروازه به پرېشن چې هغې نه پس بیا څو کاله د خلکو د وپسې هم وشول، خو ډېر لوی په بدقسمتي سره چې د نن ورځې پورې خلکو ته هغه پیسې نه ملاوېږي. نو د خلکو څلېرویشتمه ورځ باندې چې احتجاج شروع دی په میرامشاه کې، هغه حکومتي چارواکي سره چې زمونږ رابطه کېږي هغه وایي چې مونږ کمیټې میټینګ راغواړو، د دې دپاره یو کمیټې جوړه کړې ده. نو د کمیټې میټینګ بلا یو لانجه ده، بیا هغه به چې دوی هر وخت نن هم د وزیر قانون چې کم دی په دې کمیټې کې دی سلطان صاحب هغه سره ما خبره وکړه چاره زمونږ والا به اوس دا نوی منیسټر راغی د تاسو، نو اوس به بیا په دې باندې کار کوو، هغې سره به مجلس پرې کوي. نو اوس خو زمونږ د شمالي وزیرستان د خلکو خوشقسمتي ورته ووایه که په هغې طرز باندې زمونږ ملګری اقبال وزیر کار وکړي، یا زمونږ د شمالي وزیرستان دی هغه د دې د بیا بدکاری او د دې شیانو منیسټر هم جوړ شو. نو لکه زما خیال دی هغه سره ما نن خبره وکړه، د چې بېخي دا دوې ورځې څه کېږي چې ما الف اخیستی دی، دا په دې کیسو خبرو باندې زمونږ میټینګ او داسې کیسې شوې نه دي. نو په دې به سپیشل کار کوو چې کوم زمونږ کډوال دي او زمونږ دلته چې دا کوم تاوانونه شوي دي چې دا خلکو ته پوره پوره ورکړو، نو په دې والا سره
میرکلام صاحب حکومت دا وایي چې مونږه د دغه خلکو د پاره شپږ اربا او سو کروڑ روپۍ منظوري کړی دي. نو آیا دا چې کوم پیسې منظوري شوی دي نو دا به اوس ویشل کیږي که نه؟ په دې تنازع دا دکانداران تاجران دغه پیسې نه مني او حکومت هم په دغه پیسو چې کومې منظوري شوي دي دې پورې نښتی دی چې دا به ورکوو؟
بالکل دغه لانجه ده، حکومت وایي چې دغه به ورکوو خو دکانداران هغه نه مني، مونږ هم نه منو. مونږ ورته ویلي هم دي له دوی سره چې مونږ به خامخا په هر صورت باندې چې د کومې د خلکو غوښتنې دي په دې حواله سره به مونږ دا په هر صورت باندې هم د دې سره هغه هغه حساب کول په کار دي چې کوم زمونږ د خلکو غوښتنه ده. خو که هغه پوره نه وي هم خو
حکومت مونږ په دې مجبور کوو چې د خلکو دا خبره ځکه ومني چې لکه څرنګه چې پته ده څرنګه اندازه ده ملګریو ته چې لکه د میرانشاه د بازار د دوکاندارانو کتره واخلې د هغې 24 اربه روپۍ تاوان شوی و او دوی ورله ورکوي 15 اربه روپۍ. نو اوس دا که ته وګوره په دې کښې بیا بالا فرق دی سره. نو زمونږ د علاقې د خلکو د دوکاندارانو د مالکانو او زمونږ چې څومره هم خلک دي
سمیر کلام صاحب چې حکومت دې نه مخکې ژمنه کړې وه چې 45 لک روپۍ به ورکوو، نو دغه خبرې نه حکومت ولې رسته شو؟ آیا د پیسو نشتوالي د وجې نه رسته شو که نه د دوی په حساب کتاب کې څه مسله وه؟
په حساب کتاب کې څه مسله شته دي، خو بنیادي طور باندې دوی د پیسې نه پسه شوي دي چې په بیک دور باندې مطلب چې افتر ریکارډ زمونږ سره بالکل ہمارے مجلس کے بھی ابھی تا خبر ہے کہ دیکھی پیسے نشتا جی اڈے رلو یا مسالہ دا پجیا والا سارا ملک تھا. نو بنیادی طور باندې چې کومه خبره دوی کوي هغه د پیسو د نشتوالي کوي چې یاره صوبایي حکومت سره فنډونه کم دي په دا والا سره او زمونږ دپاره مسله ده او مونږ کوښښ کوو چې په هر صورت هم چې دا شیونه برابر کړو.
میرکلام صاحب، دا چې تاسو کومې خبرې وکړې چې یاره حکومت آف دی ریکارډ یا د پردو په شا تاسو ته وایي چې مونږ سره پیسې نشته، خو رپورټ خو داسې دی چې د دغو سیمو دپاره 83 اربه روپۍ منظور شوی دی. په هغې کې په تیر مالی سال کې یوازې 3% خرچ شوی دی. نو حکومت سره خو پیسې شته د رپورټونو تر مخه، خو هغوی سره د دوی د لګښت دپاره طریقه کار نشته. تاسو دې ته پام کړی؟
بالکل، دې ته ما په اسمبلی کې هم دوی ته دا خبره کړې ده او دوی ته دغه څه هم مونږ ویلي دي چې ګوره خبره دا ده چې تاسو د پیسو د نشتوالي خبره ځکه مه کوئ چې تاسو سره خو پیسې پرتې دي او په لګول یې نه پوهېږئ، او بل طرف ته مونږ ته بیا چې مونږ سره پیسې نه شته دي که نه وي مونږ دې دوکاندارانو یا دې خلکو ته ورکولی. نو دا خبره مونږ بالکل کړې ده چې د دوی نه ټولې پیسې روانې دي، لیکس کېږي د دومره پورې مونږ ورته ویلي دي چې که د تاسو کوم ملګري دي د تاسو ایم پی ایس دي هغه نه شي پلینینګ کولی یا تاسو یې نه شي حکومت کول، مونږ ته ووایه اپوزیشن ما یو پلینینګ درته وکړو او چې دا پیسې په دې صوبا کې ولګي، دا زمونږ د دوکاندارانو پیسې که ته راواخلې یا په دې صوبا کې که ته نور کارونه راواخلې. 83 اربه روپۍ په دې کې دوی وایي 4 اربه روپۍ مونږ لګولي دي، هغه هم تشې په کوسه او په چایګانو باندې لګېدلي دي چې ما دلته دوره وکړه او ما دلته زه لاړم او راغلم او ګاډي دي سیکورټي به. نو په دې کښې دوی بالکل حکومت بنیادي طور باندې د قبایلي ولس سره غیر سنجیده دی، ځکه چې د دوی د دې ټولې خبرې نه ته که راواخلي بابر صاحب نو د دوی غیر سنجیدګي معلومېږي چې دوی زمونږ سره څومره سنجیده دي. په کار خو دا وه چې دا روپۍ واملولې شوي مرکز ته واپس نه وای تللې او دوی په دې باندې ډېر په ایمرجنسي کار شروع کړی وای هلته چې د کومې نوې قبایلي اضلاع ضم شوې.
میرکلام صاحب، دا چې کوم طریقې کار دی چې په کوم د کوم طریقې کار تر لاندې بعد دوی د دوکانونو یا د نورو مالونو حساب کتاب کوي، په دغه حساب کتاب کې آیا ستاسو یا د اپوزیشن یا د حکومت نه د بهر خلکو موجودګي شته؟ هغه طریقې کار چې په کوم طریقې کار لاندې بعد دغو قبایلو ته د دې دوکانونو پیسې ورکوي، که نه دا یو ځان له حکومتي یو اړخیزه کمیټي ده او هغوی حساب کتاب کوي؟
نه نه، دا بالکل یو اخیزه کمیټي ده چې کله دوی میټنګ وکړي فیصله وکړي دا هغه دوی وړي په هغې کښې ډپټي کمشنر دا درې منیسټران دي او دا چې کوم غاډي دا څو سیکټریان دي د ریلیف او دا نور دغه بیا چې فیصله وکړو هغه یې وړي بیا هلته صوبایي کیبینټ ته او هغه اپروول ورکوي. نو زمونږ څه کردار هم په دې کښې نه شته او دوی نه غواړي چې دوی هم په دې کښې څه کردار پاتې شي. دا مخکې یو څه میټینګونه د دوکاندارانو سره به د دوی کېدل، دوی به بیا مونږ ته وویل چې تاسو راشئ دا زمونږ د دوکاندارانو نه به مونږ خبر شو.
د دغې دوکاندارانو څه کېږي؟ احتجاج د دوی روان دی او حکومت هم دغسې د لیتو لال نه کار اخلي. نو اوس لکه دغه خلکو ته تاسو به حیثیت د سیمې د نماینده په حیث څه زیری ورکوئ چې یاره د دې مسلې بس حل روزي؟
بالکل به راووځي، د دنیا چې څومره هم مسالې دي د دې حال خامخا وي بابر صاحب. نو زه خو د یوه هفته په بهر وم د ملک نه
اوس راغله ما انشاءالله چې زه به ورځم د دوی سره به هم بیا کښېنم او هغې ته انعام زه په رابطه هم ورسره او زیری خدا کېدای شي د وزیرستان د خلکو یا د دوکاندارانو دپاره چې زمونږ د شمالي وزیرستان نه چې کوم د دې شیونو سره تعلق ساتي هغه اقبال وزیر منیسټر هم شو صوبایي نو که هغه هم څه کومک را سره وکړي او مونږ هم خپل مات کوو او د صوبایي حکومت سره هم دا خبره کوو په مرکز کښې هم زمونږ ایم ایل ایم حسیندور سره خبره کوي انشاءالله چې هغه ورځې لرې لرې بابا صاحب چې زمونږ د وزیرستان د خلکو دا مسله به خامخا حل کېږي او مونږ به یې خامخا د حل کولو کوشش کوو خو په داسې طرز چې زمونږ څومره هم دوکانداران دي څومره هم د ځمکې مالکان دي.